د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د افغانستان 1415 نیویم تعلیمي کال پیل کړ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د او باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپل جوړیدونکي کلنۍ غونډه کې د غړي هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بلجیم د پلازمینې لوی هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل سو چې د مسافرینو په خروجي سالون کې د دوو چاودنو خبر ورکړل سو. همدارز وابه ورو چې د امریکا د جمهوری غشتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټیکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې نوی تعلیمي کال پرانست. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4.9 ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. او د بلخ په مرکز مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بلابلې مظاهرې وکړې. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې 1415 نویم تعلیمي کال پرانست. ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د پوهنې وزارت فعالیت او کردار د ښوونکو او زده کوونکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. باید یو شفافه حساب ورکونه موجوده وي. موږ د افغان ماشومانو په وړاندې مسؤول یو، نو باید د پوهنې وزارت منابع د ټول هیواد د شفافیت او حساب ورکونې نمونې وګرځي. ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړولو د ټینګار ترڅنګ وویل چې مور او پلار باید د زده کوونکو په ښوونه او روزنه کې فعاله ونډه واخلي. بلور ته د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سږ کال به 1.1 میلیون نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل شي چې 30% به نجونې وي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې له فساد سره ټینګه مبارزه او د پوهنې د کیفیت لوړول یې په کار کې لومړیتوب لري. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4.9 ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي.
څلور د اپریل یا ورای په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوز په اختیار کې به ورکړل شي. نور بیا مهالویش تر سم پورستي وختو کې به انتقال او هوایي پوز ته به وسپارل شي.
له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د 4.9 ډوله الوتکو مرسته کړې وه. که څه هم د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید نورې مرستې هم وکړي. او د بلخ په مرکز مزار شریف کې د جنبش او جمعیت کندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه ولې د سرپرست والی په ملاتړ بلابلې مظاهرې وکړې. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مظاهرچیانو په منځ کې ځینې غیر مسؤول وسلوال کسان هم لیدل کیږي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو شمېر نامعلومو کسانو په مزار شریف کې له ځینو څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم عکسونه لرې کړل او دې کار د دوستم پلویان په غوسه کړل. په ورته وخت کې د بلخ امنیه قومندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په مزار شریف کې امنیت ګډوډ کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د بلجیم د پلازمېنې لوی هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل شو چې د مسافرینو په خروجي سالون کې د دو چاودنو خبر ورکړل شو. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې د میلبک مترو په تمځای کې چاودنه وشوه په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د چاودنو علت تر اوسه نه دی معلوم. پولیسو وویل د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي دیارلس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بیلګې خبري اژانس وویل چاودنو مخکې ډز او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د میلبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکول شوي دي. د بلجیم د کړکیچنو مرکز اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او اروپایي کمیسیون وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک سالی عبدالسلام ونیول شو. په دغه حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید دی واشنگټن پوسټ ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډیره ګرانه پرېوتلې ده. دا درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو، خو موږ ډیرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتو له اوږدې مودې رئیس د ناتو پر غړو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې 70 کلونو راهیسې د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. تیر کال په ناتو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2.5% وه. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل لګښتونه به د ناخالصو کورنیو تولیداتو په سلو کې 2 زیات کړي. په اوس وخت کې یوازې 5 هیوادونو بریتانیا، استونیا، یونان، پولند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلې دغه ژمنې پر ځای کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نښي. د داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن پرون وویل چې موږ ډېره تمه لرو چې روسیه به د یو اړخیز اقدام له کولو ډډه وکړي او په دې برخه کې زموږ متبادل وړاندیز ته ځواب ووایي. د روسیې پوځ تېره ورځ له امریکایي استازو وغوښتل چې په سوریه کې د اوربند تطبیق په اړه په بیړنۍ غونډه کې موافقه وکړي. موسکو ویل که واشنگټن ورته ځواب ورنکړي نو روسي ځواکونه به له خپل لوري اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساول نینیستو سره وګوري. کرملین وویل چې دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخوانی صدر اعظم ایسکو آهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمالي ګاونډیو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د همکاري هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیز په لګول شویو بندیزونو کې نه دي شاملې. د دواړو مشرانو ترمنځ ومه کتنه ده. او کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کیږي. په موزمبیق کې موندل شوې ټوټه چې ګمان کیږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکې شوې مالیزیایي الوتکې وي د ازموینې لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوه. یو متر اوږده د اوسپنې سپینه ټوټه تیره میاشت د افریقا په ساحل کې یوه امریکایي سیاح چې په خپلواکه توګه یې د MH370 الوتنې په اړه پلټنه کوله وموندله. د استرالیا د ترانسپورټي تاسیساتو وزیر دارین چستر وویل دغه ټوټه د توجه وړ ده، خو تر هغو پورې چې کره څېړنه نه وي شوي په دې اړه څه ویل به هڅ او ګمان وي. د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر وویل د دې ډېر احتمال شته چې دغه د اوسپنې دا ټوټه به د MH370 الوتنې ته ورته د بوئنګ 720 الوتکې وي. دغه مالیزیایي الوتکه له 2019 پرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکنګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور څخه پورته شوې وه له لږ ځنډ وروسته ورکه شوه. ګمان کېږي چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي. د دغې الوتکې یوازې یوه ټوټه چې د هند سمندر په ریونن ټاپو کې موندل شوې تایید شوې چې هغه د ورکه شوې الوتکې ده. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. ولس مشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د افغانستان دیار له 15 نیم تعلیمي کال پیل کړ.
از نگاه کمیت تغییرات بسیار زیاد آمده، از نگاه کیفیت مشکل بنیادی ما حل نشد.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د اوو باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړېدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي.
موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو.
په کندوز ولایت کې یوې وسلوالې ډلې د طالبانو د جلا سوې ډلې نوي مشر ملا محمد رسول څخه خپل بیعت اعلان کړ.
ملا رسول اخوان امیر المؤمنین چې په زرها علما دا تعین کړی ده، موږ دغه د پشتیبانی اعلانو.
همداراز بواورو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلا سوې ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی. او په خوست کې هم د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان په میلو سره نو د نوې کال ول منزل سو.
نوې کال د خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر خول منزلای شو.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمایي کې 19 پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اوریدل مهروي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د شروونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان د 1915 نیم تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړ سوی مراسمو کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه د بادي برخه کې د اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره یې 15 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه یې وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. اسد الله لودین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معارف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زموږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي.
ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې له علماو، ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلی غنی ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته یې لازم کار نه دی کړی، خو ژمنې وکړه چې د وخت په تېرېدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون از که از ما گله داری
ستاسو لومنه خبره داده چه لما گله لاری گله مو داده چه تاسو یو معلم تا رای ورکره او ولسمشر مو کرد، خو همدی ولسمشر مو بنیادی ستونزی حل نکری. زه ستاسی دستونزو پا حل که زان مشروط گنم، خو هیل دا سکال دا کامیابی نمری ترلاس
کنم.
ولسمشر وویل چه دا پوهنی وزارت باید نور پا پرتلا دا شفافیت و حساب ورکوانی یو بیل گوی او خبردارای ورکر چه دا پوهنی پا وزارت که هر ډول کمکاری نشز غملی. ښاغلی غنی ښوونکو ته وویل چې غصب شوی ځمکه به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلی بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زموږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1,000,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 41% نجونې دي. د نوی تعلیمي کال لپاره 950 به خونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به خونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمیر نور هم ډیر شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د اوو باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپل جوړوونکي کلنۍ غونډه کې د غړي هوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتوالی او کاري فرصتونه په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ مسایل دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د دغې ډلې د 10 هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړیږي. قسیم سولمل نور تفصیل وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې د وباندې ډلې استازي په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسته کې به چې د اوري په 4 او 5 په کابل کې جوړې شي د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2018 او 2019 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په اړه وایي
دغه ناسته له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، خپل تجربې د یادو هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کار وسي، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2019 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شي او موږ سره مرسته وکړي.
شغلی عبدالرحیمزی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 40 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي. خو دا چې د افغانستان په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان و مشابه این کشورهای سن که اینا
د وی د افغانستان او د تورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرستونکو هیوادونو لخوا حمایت کوي. کانډیواله ټولنه دوی سره مرستي ونه کړي او د غمرستي مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ شي. خوشاغلی سیهون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ محل لپاره ګټور وي خو د اوږد محل لپاره د هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي راډیو ده. د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوی ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دي. د دغه ډلې وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپلو مخالفینو لخوا پروپاګند وبلل چې په خبره یې غواړي د دغه ډلې روحیه کمزورې کړي. تر دې وړاندې پاکستانی رسنیو د هغه د نیولو په اړه راپورونه خپره کړي وو. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د وسلوالو طالبانو جلاسوی ډله وایي ملا محمد رسول هم د اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چا لخوا نه دی نیول سوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې ملا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښتو وروسته نیول سوی دی. دغه طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د ملا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د جلاسوی ډلې ویان منان نیازی لازادی راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دا د اوازه چې کوم خبره سوي ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګا خبره سوي ده چې کمی جنگونو شروع سره سره از موږ ضروریه د تضیف اول لپاره کوي دا هیڅ اقدام نه دی افغانستان په بارډرونو کې موجود دی موږ سره پرابطه کړي
د غراپورونو داسې محل خبره سوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یو وسلوالې ډلې د یو ویډیو په خبرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلاسوی ډلی نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ. د دې ډلی مشر محمد نادر نیازی وای دوی زر کسدی او په کندوز کې لټول وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي. دوی وای نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې وروستۍ جګړه یې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې وه. ویل کېږي د شینډنډ په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل سوي دي. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه په ندرت سره پر یوکی خبرې کړې دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو آزادی رادیو اوري په خوست کې هم د افغانستان د شمیر نور سیمو په شان د خلکو او ځوانانو لخوا د کنسرتونو اتڼونو میلو او بندارونو په بدرګه د پسرلی میلې پیل شوې. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړې. د کال په اول او دویمه ورځ د خوست ډډې ډلې ځوانان باغونو دښتو غرونو او زیارتونو ته ولاړل، میلې او ثباتونه یې جوړ کړل. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقي پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل. تیره ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه. د یاد ملي ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال رارسېدل ډېر ښه ولمانځل شول.
نوی کال د په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنو لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو. موږ خوشبین یو 1915 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي.
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی رماروزی په خوست کې د پسرلنۍ یو شپه ورځو د لمانځنې په باب داسي ویل:
په هر ځای کې، په هر صحرا کې، تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو، او په ډلهیز ډول راوتلي وطنونه یې کول، مجلسونه جوړ کړي وو. ډېر د خلکو ساتل شولو، خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
د شیخ زاید پانتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه.
بزګر جشن مو په خورا شاندارو مراسمو سره ولمانځه. د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو، او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او وطنونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله. خوشحاله یو چې دغه ورځ په سولې او آرامۍ سره لمانځو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوی ول.
نوي کال د خوشحالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیولی دی. له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله، او در څنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو، استادانو، روشنفکرانو، مدني فعالانو او رسنیو لپاره یوه ادبي میله په پام کې نیولې وه چې تاسو خپله د دې شاهد حال یستئ.
د خوست په تفریح ځایونو کې یو شمېر ځوانانو د خلکو د خوشحالۍ لپاره د سیمه ییزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول.
نوم یې نور رحمان دی. دلته چې موږ راغلي یو، موږ ملګري ترتیب جوړ کړی و چې په نیو کول کې یو ساتيري او خوشحالي ترسره کړو. میله جوړې کړو، دا موږ دستور دی د پلور او د نکاح تاریخ نه. اوس الحمدلله د متن په تاپه کې موږ سره وځي شو یو. محمد روان چې موږ راستلې دي ځوانونو او خپل ساتري دي ځوانونو د افغانانو د هیوادوالو د خوشحالي د خوشحالي لپاره مروستلې دي.
یاد دي وی چې له پخوانه په خوست کې د پسرلی په لومړي شپه ورځو کې پسرلنۍ میله جوړېږي. خلک او ځوانان د عدالت په تفریح ځایونو، غونډیو او زیارتونو سره نږدې راټولېږي. صباتونه، بندرونه او د موسیقي په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پاکستانی امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په دوو بیلو سیمو کې یې څوارلس خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال وژلي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا په وژل سوو کې دوه د بلوڅو وسلوال قومندانان هم شامل دي، خو د بلوڅو یوې ملتپالې ډلې پر ملیشو د یوې ماشوم نجلۍ او د دوو عامو کسانو د وژلو تور پورې کړی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د پاکستان د ملي پلان له مخې په تیر یو نیم کال کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات ګړندې کړي چې په ترڅ کې یې وخت په وخت له وسلوالو سره نښتې کېږي او دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د دوشنبې په ورځ هم د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په کوهلو سیمه کې دولس بلوڅ وسلوال وژل شوي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې سرتېرو د دوشنبې په ورځ د کوهلو په نسوه سیمه کې په وسلوالو پسې د پلټنی عملیات وکړل چې وایي په عملیاتو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه او په نتیجه کې یې دولس وسلوال ووژل شول. خانواسي ادعا کوي چې دغه دولس واړه وسلوال د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو د یوه وسلوال سازمان غړي وو چې وایي د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. د ملیشا ځواکونو ویاند ادعا کوي چې دغو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو په حملو او نورو جرمونو کې لاس درلود، خو تر اوسه د کومې خپلواکي سرچینې لخوا د دغو کسانو وژل کېدل او له وسلوال سازمان سره یې تړاو نه دی تایید شوی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په کیچ سیمه کې هم د دوو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې ادعا شوی چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو او ملیشا سرتیرو په ګډه د کیچ په بلیدا سیمه کې د وسلوالو په یوه کیمپ پسې د پلټنې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د یوه قومندان په شمول دوه وسلوال ووژل شول، خو د بی ان ایم یا د بلوچستان قومي غورځنګ په نامه یوه وسلوال سازمان په یوه خبر پاڼه کې د ملیشا کونو ادارت کړي چې ګواکې د دوی په عملیاتو کې وژل شوي کسان دي وسلوال وي، او تورې پورې کړي چې د ملیشا سرتیرو په ډزو کې یوه لس کلنه ماشومه فاطمه او دوه نور عام کسان وژل شوي دي، خو دا خبر د ملیشا ځواکونو لخوا نه دی تایید شوی. د یادونې وړ ده چې کوهلو، ډیرای بوکټي او د کیچ په شمول له ایران سره پر پوله پرتې هغه ناارامه سیمې دي چې وسلوال بلوڅان په کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت په وخت یې له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره نښتې کېږي.
آزادی رادیو لوونه ترو
تاسو موږ ژغله آزادی رادیو اوري. په هغه ائتلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشټوالي د دغه ائتلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې راپورته کړي دي. د دغه ائتلاف تر ډیره د سنی میشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه په تر ډیره شیعه میشت دي چې دې ائتلاف کې شکل نه دي. ځینې منتقدین وایي سعودي عربستان څرنګه کولای سي د عراق او سوریه له اجازې پرته په هغو هیوادونو کې د توندلاري او د ایش پر وړاندې مبارزه وکړي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونو پکې شکل دي ځواکمن ښکاري، خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نشته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزې او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریه په څیر هیوادونو نشټوالی داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ غړی حیدر خوایی وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران پر وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او هغه مال لا ډېرې کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمیر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښې وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقې پرته څرنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او انډونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا له نورو لسو هیوادونو هم غوښتنه سوې وه چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي، خو هغوی خپل ګډون رد کړی دی. یو شمیر پلټونکي پوښتنه کوي چې دغه ائتلاف چې مشري سعودي عربستان کوي او په خپله د دوی په خبره په نړۍ کې د افراطیت په خپراوي تورن دی، څنګه کولای سي د توندلارۍ او افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي؟ بلخوا ریاض په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثی شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همدارز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولې دي. یو شمیر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د تیر ډسمبر پر 15 نیټه پوځي ماناور اعلان کړ، نو څو هیوادونو ته یې بلنه ورکړې چې په ائتلاف کې ورګډ سي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږۍ له مرکز سره یو ځای کیږي، خو له یوه پوځي پیمان یا تړون سره نه یو ځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ د دغه ائتلاف جوړول رد کړه، او د پاکستان جان رسپانې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قوله لیکلي و چې وایي تعجب کوي چې له دې ائتلاف سره د اسلام آباد د یو ځای کېدو په اړه مطلب لولي، خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړي اړیکې لري وروسته له دغه ائتلاف څخه ملاتړ وکړ.
د ازادي راډیو د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلې د مهمو خبرونو سرچکې له نوریاس نوري څخه اورو.
په مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دې ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بیلابیل مظاهرې وکړلې. سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې غیر مسؤول وسلوال هم لیدل شوي دي. افغان ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4.9 ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. راپورونه وایي د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې په 3-14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د له اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نښیي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینستو سره وګوري. په موزمبیق کې موندل شوی ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوی ماليزیایي الوتکې وې د آزموینې لپاره پرون استرالیا ته یوړل شو.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي تمه ده چې سبا چهارشنبه کابل د لومړي ځل لپاره د G7 پلس یا د وو باندې ډلې هیوادونو د څلورمې غونډې کوربه وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د پلس وو ګروپ د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. عبدالرحیم زیاتوي چې دا غونډه د اقتصاد له پلوه افغانستان ته ډیره مهمه ده.
افغانستان د اقتصادي سکتور په برخه کې مهمه ناسته بلل کیږي. په دغه ناسته کې نه یوازې دا چې د یادو شلو هیوادونو د وزیرانو په کچه استازي پکې برخه اخلي، بلکې د ترڅنګ د یادو هیوادونو د مرسته کوونکو استازو هم پکې برخه اخلي. مرسته کوونکو د ته وهڅو چې افغانستان او غړي هیوادونو سره مرستې باید د یادو هیوادونو د لومړیتوب پر اساس وي تر څو مو ګورورو اقتصادي پرمختګ په حرکت کړو.
افغانستان، چاد، د دیموکراتیک ګوند جمهوریت، هایتی، لایبریا، سومالیا او جنوبی سودان او یو شمیر نور مخ په بحران هیوادونه د جیو پلس هیوادونو لغړیو څخه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي په هدف د بورس یو بازار جوړ کړي. د قانون او پټرولیم وزارت بیان محی الدین نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بورس په بازار کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړل کیږي او بیا ورته بازار موندنه کیږي. نوموړی وایي چې دغه بازار په جوړېدو سره به ګاونډي هیوادونو ته د ډبرو د قاچاق مخاوني ولشي او هم به هر کال افغان حکومت لدی درکه میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کړي. د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ کې نن یو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان پانګوالو شاوخوا سل غرفې نندارې ته ایښودل کیږي. په دغه نندارتون کې کرنیز ماشینرۍ، تراکتورونه، پایپونه، تازه او وچه میوه، زراعتي درمل او اصلاح شوي کرنیز تخمونه شامل دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای
د ازادي راډیو د خبرونو کې مو اوریدل چې په بلجیم کې 14 سوي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب سلام، په دې اړه د بلجیم چې په بلجیم کې 14 سوي دي، په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بله ملالی جان، دغه 14 نوي پیښې شوي دي. په دې اړه تر اوسه پورې درست ارقام البته د تلفاتو په اړه نشته، او نه هم په دې اړه چې دغه 14 د چا لخوا شوي دي. خو لومړني راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په 3 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. 2 14 نن د زاوینتن د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوي، او ورپسې 1 14 هم د ښار د مترو په ملبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. له 14 وروسته هوایی ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. په بروکسل کې آزاد خبریالی لیلو ما سدید شیبه مخکې ازادي راډیو ته د نوي 14 په اړه وویل.
دو انفجار ساعت 8 صبح با وقت محل در میدان هوایی بین المللی بلژیک به وقوع پیوست، و 1.5 ساعت بعد عمله انتحاری سوم در یکی از متروهای بسیار پر ازدحام که نزدیک مقر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هست به وقوع پیوست.
د ملبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یو عیني شاهد بیا خبری رسنیو ته په دې اړه ویلي دي.
Just smoke, in fact.
Just smoke.
Yeah. At the Malbec station. We heard the explosion.
موږ ټولو دودونه ولیدل. موږ د 14 درون غږ واورید، او ورپسې مو دود ولید چې پورته کیږي. څو کسان ژوبل شوي وو چې موږ نږدې ودانۍ ته انتقال کړل. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتن هوایي ډګر کې په 14 کې یو کس وژل شوی. خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل شوي دي. د بلګه خبری آژانس ویل 14 مخکې ډزیا او په عربي ژبې شعارونه اوریدل شوي دي. د ملبک د مترو په تمځای کې د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه دقیق ارقام تایید شوي نه دي. د بلجیم د بحرانونو مرکز اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې، او اروپایي کمیسیون هم وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک سالی عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو.
ډېره مننه نوري صاحب. نوریاس نوري وو چې د بلجیم د 14 په اړه معلومات راکول. اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي په ګډه واورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټي ازري په ګرکو ازرکی ان شاء الله موږ ګلګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منه خدای دی وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف پلټه کې د دې ونې خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزله ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړی بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه یې کړې والی صاحب ته هم ویلي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړیږو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې تیرې شوي په تر اوسه پرې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دغه موضوع خطه سروخانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې په واورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې د قاری صاحب به مادیدون نمیگیره خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده. نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس به جمهور ته خپل تسبیح هم ورکړې د لاس تسبیح هم ورکړې هغې کې مونږ ډېر نوازش وکړه. والی صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي له 15 میاشتو زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم. تر اوسه 1 میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والی صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والی صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والی صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبرې ورسره شته. ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې تراسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل والی صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته 2 میاشتې کېږي چې والی صاحب دا خبرې ما ته وکړې. نو 2 میاشتې نه هم زیات. خو بیا والی صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر واخیست، سخنگوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والی صاحب سره وکتل تی ورته ویلې یا یې ونه ویلې. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته یې وکړم او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه. دا برس چې راځي برس خو د زورمندان له طرفه په هوا کې چور کېږي. نو غریبانو ته چی نه پاتې کېږي. یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړو هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وته د ما کار پسې نه ګرځې. ما له زه پوهېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم خو نتیجې باندې تر اوسه بېڅه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي نو ټول هغه کولی شي دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبر ورته مطرح کړې. خو که غږ دې اوري رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو خپله یې دا خبره وکړه خپله یې دغه تحفه ورکړه او دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم سالی سره شریک کړه. خغلی سالی په اړه راته وویل
بلې کاری مدن باسي جاد عظیم زیره د لوګر د څنګه رسیدون کړي کله چې ولسمشر لوګر ته راغله او الته د پغونډه کې کاری سي مدن باسي تلاوت وکړو د خپل غږ او خط تجوید اساس باندې ولسمشر ورسره تلاوت څخه د خپل تسپی د لاس تسپی د علي کړی او نو وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړي ان شاء الله دا کاری سي بازو خارج مصر یا بل هوا ته د ځکه لپاره ستو دا موضوع موږ کاملا په جریان کې وو. تو زل په خپل کاری سي موږ راوخته لارند راوخته والد سي به د نن ټول اسناد وغوښتې دي کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب بلکه په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره ته لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم.
زموږ ان شاء الله کاری صاحب امام الدین عباسی ته ډاډ ورکو چې موږ د یاد نه وتل ته زموږ ذهن کې او ان شاء الله دا موضوع به بالکل تاکیدی او کوم واضح اثر شوی دا ان شاء الله غنو برخه مې کارونه دي تاسو معلوم دي چې تر اوسه پولا رژیم هوتا نه دتل او مشر خو تاسو معلوم چې خو زیاتر مسلې یا په ټلیفون او ویډیو کانفرنس باندې حلې ان شاء الله په همدغه شپو کې ول مشر سره ملاقات لري والی صاحب دا موضوع پر ورک ان شاء الله کله چې ول مشر سره ولید دا موضوع و سره اتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې خپل تلور شمیر لرو د ټول لوګریان لپاره هر هغه څوک شکایت لري هر هغه څوک ګرځن دي هر هغه څوک کار نه کوي موږ د بار بار اعلان کړی دی بیا هم ورته اعلان کوو دوی کولای شي یو څه تلور شمیر شي دا خپل د ولایت مقام کې نسب دا او خپل ار شپه خپل ولایت والی دا ټول موضوعات د ولایت بجریان کې شوې دي خپل دا موضوعګان ټول شي تای دی وی ان شاء الله دا کوم موضوع نشته چې تاسو واسته بوزي ولایت کې شکایت کې شکایت نه ټول دا موږ ډاډ ورکو بیا هم تنویل کیږي چې تاسو کوم شکایت لري دوی دې مهرباني وکړي د سره سره شمې له خالي زنګ وای او خپل مشکل خپل اداره دي هغه مته په نخره کې کوم اداره کې ځکه نه کیږي او واسته بوزي کیږي چې موږ هغه اداره سر اسمن زنګ وای وسخه خو نه وکړي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کور ته راځم کوتي ازری
په ویډیو کې وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا ود دی ونی د انصاف فلټه خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستوند له مخ سره شریک کړئ زموږ د اړیکو شمیره د 0992293 تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونه مینوالو پس سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم تر هر څه د مخ غوړم تاسو ټولو دوستانو ته که د افغانستان په هر ګوټ کې یاست یا افغانستان د باندې ژوند کوي د نوی دیر لسو 95 مریض کال د رارسیدو مبارکي درته وایم په دې هیله چې دا کال زموږ د هیوادوالو لپاره د خوشي او سوکالۍ ډک وي او د ژوند هر شیبه مو د پسرلي د ګلانو په څیر تازه او ښکلې وي خوشیم چې بیا هم ستاسو د خپل خبرونه وخت یعنی د ازادي اوریدونکو د خبرونه وخت را ورسید نو د تل په څیر مشت ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي غوړم دا ونی د نوې کال دراتلو په مناسبت هغه پیغامونه لمړی در ووروم چې زموږ اوریدونکو هم د همدې شمیره او خبرونه لاله مشت تاسو ټولو ته د نوې کال مبارکي ویل دي نو مونږ د دوی ویناوي په خپل د دوی په ژغونه کې وورو
زه سلطان محمد دی پکتیا ولایت دی په ډنډي پټون دی ولسوالۍ دی کماته دی درې ګرام دی کلی څخه د آزاد ټول کارکونکو ته د نوي کال مبارکي وایم چې دا کال د خدای په کار کې موږ دی چې کاله او په امن کې تیر کړي الله همي
بلی السلام علیکم زه عبدالرحمن رحمانی د ایمن ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم وایي چې دا نو کار مو په څو خوشاله او په سم یو مرغۍ را باندې تیر کال خو ډیر جنگونه او طلبات په افغانستان کې ډېر ډېر وو او دا د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د نوي کال مبارکي وایم وایي چې تاسو کال ژوند ولرئ په خوشاله سره مننه کوم را خبرم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالباری جہانی خبر کوم د ایران څخه د دې نیو کال په مناسبت باندې د افغانستان ټول وګړو ته او سلامتی او د مسلمانۍ ارزو د الله جل جلاله څخه کوم
الو السلام علیکم زبل الخان د ایران د تیرن څخه ټلیفون کولی کوم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته واپس په سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت خه د نوې کال مبارکي اول د ازادۍ رادیو کارکونکو ته په ټول افغان ولسته د ازادۍ رادیو دلیار وړاندې کوم. بیا ټولو پښتنو ته خدای دې وکړي، نورو مسلمانانو ته چې نوی کال دې مبارک شي، خدای دې وکړي چې د سولې آرامۍ او د آبادۍ کال وي، افغانستان دپاره نیکمرغي، سوله، آرامي راوړي، افغانان په سوله په آزاده فضا کې سالم تنفس وکړي.
دا آزادی رادو و ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا دوی د زموږ د پیغام اخستونو څخه ډیره مننه. خو دا نوی کال مبارکي و ټوله ملت افغانی ته وایم السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره. بیا هم له دوستانو ډیره مننه کوم چې مشته د خوشی پیغامونه استولې دي. د همدې پیغامونو په لړ کې یو دوست د افغان حکومت څخه یو ګیله هم کړی، وایي چې د نوی کال پر اتلو سره حکومت له بزګرو سره څه کړی دي او څه مرسته کوي، څه پروګرام لري، نو په خپل د دې څخه به واورو.
السلام علیکم، زه کاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه په تماس کې يم. زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د نوي کال د پر رسیدو باندې خوښي او خوشحالي وړاندې کوم. پس د سلام مې د غوښتنه ده د افغانستان د حکومت نه چې تاسو د دهقان د ورځې په مناسبت باندې و ورځ نومولې ده چې هغې ته د بزګر ورځ ویلی کېږي. په دې باندې بزګر څه وکاني، وی خوري، وی څټي، څه شی به وکړي چې بزګر سره پکې څه مالی کومک نه کیږي؟ نو ته څوک سره ور کوي او نو ته څوک تخم ور کوي او نو سره څوک نور مالی کومک کوي، نو بزګر غریب به څه وکاني په دې ورځ باندې؟ د افغانستان د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا د بزګر ورځ سره قانون لمانځي، باید مندغه شي د بزګر سره کومک وکړي، سره تخم او نور اسباب سره یا ضروري ملحقات وتا پلاس کې ورکی. و سلام با احترام.
ګرانه دوست، ستاسو پیغام مخبر کړ. همدا چې افغان حکومت او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کال په نوي کې دوه سره چې د کښتونو د کرنې موسم د لوزګرو سره څه کړی دی او څه پروګرام لري، دا به د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د رسنیو د برخې مسول لطف الله راشد سره د ازادي رادیو په مرکه کې وورو.
بزګران لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو، د اوبو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد بېلابېلو برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږکال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په اکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړې کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې مهمه مرکزونه دي چې 3000 لیتر شیدې پروسس کوي او راشي د ظرفیت لري. موږ غواړو چې تاکل د 10000 لیتر کې په اورس لوړ او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لوی فابریکه ده، د ختیځ په نامه ختیځ لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 10000 ټن دی. موږ غواړو چې تاکل د ظرفیت په 10000 ټن پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخونو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړول پاکله او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هر برخه ته موږ ځانګړي پلانونه
د 1995 کال به د زراعت له پلوه په افغانستان کې څنګه کال به وي او د کرنې وزارت غواړي چې له بزګرانو سره په کومو برخو کې کومک وکړي یا مرسته وکړي په دې کال کې؟
ټول برخه کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم دته دی چې ټول بزګران او مالداران لپاره سهولت برابر کړو. په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو، د لابراتوار کولو چې شروع کیږي، تر څو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي، مراقبت کړي او حاصلات جمع کړي او بازار ته وړيږي. د کرنې له پلوه داسې تهدیدونه، داسې اوازې شته چې ګڼې سږکال به وچکالي، خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو. بزګر لپاره همدا اوس موږ د سلارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت رسنیو مسول لطف الله راشد وو. کلی اوریدونکو هم معلومات اخیستی وی چې د دغه وزارت پروګرامونه او پلانونه څه دي او دغه پروګرامونه وکولای سي د کرنې په برخه کې زموږ د بزګرو ستونزې هوارې کړي. ورځو د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې پر نورو بیلابیلو موضوعاتو یې موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي. دې برخې ته به د هغو دوستانو په څرګندونو دوام ورکړو چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه یې موږ ته راستولي او ورپسې به نورو دوستان هم واورو چې څه وایي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات. موږ د هیڅ اسلامي حکمتیار نه ډېر مننه کوو چې خپل نمائندگان د سولې په اړه خپل وطن د خدمت لپاره رالېږلي او ټول طالبانو ورونو ته خدای لکو چې د خارجانو د منګولو نه لاسونه خلاص کړي او د خپل وطن په ازادي او پسوله کې برخه واخلي. نن سبا چې کوم خپل سوی جنگ ده د خارجانو د دې د افغانستان چې ویني توې دوه او د افغانستان د اشغال او د مسلمان ملت د کړورو لپاره دا کارونه روان دي. ټول طالبانو نه هله کو چې د خپل ست او په دې پرسته نه ګټه واخلي او د خپل ملک خدمت وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سید رحمان ساتور د زابل ولایت خاکبغان او لوبالی زفم تاسو په تماس کیمه. د حکمتیار د جوړې په برابر د ما نظر ده دا جوړه خدای شوسی که یو خو له وخت نه اسلام ته ولا خدمت په نظر خدمت کړی یې بل یو څه خدمت کړی د برنامه د انو ملاقات د شوای زمر هو دی ما دا جوړه د ښکار د شوسی. السلام علیکم.
سلام علیکم. د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت وسیدون کایم. زه د ایران څخه خبرې کوم. زه دا نوې کال او نوې پسرلی ټول افغانانو ته د صلح کال ګولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او صلح راشي او د ما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله او د طالبانو د مشرانو نه او د خاغلی مجددی صاحب نه او د خاغلی سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ سولح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکړو. او و دېرش کاله افغانان وجنګېدل خو اوس افغانان باید دا ثابته کړه چې نور موږ جنگ نه غواړو. موږ باید په خپلو کې خبرې سره وکړو.
ومن الله توفیق. دا روزګان ولایت راوتلو سوالی نه می غنګ ته وهلې دي او د روزګان په ولایت کې سخت مقامات شروع دي لکه د څلور سوالی د چرچینو سوالی د راوتلو سوالی او د چوری او د روزګان دا څلور سوالی ډیر د مسیر په حال کې دي لکه چې دلته هر ورځ جنگونه دي او روزګان ډیر مقامات شروع دي او بل وروځم ملکی تلفات نه رسیدلې دي. خو ډېر سخت دی په حکومت په توان کې یو شی خو نفر دی ورته راواز ورو حکومت دی ورته راولې چې په توان کې دی د خپل مقامات او پوستې ولکې د ټولو کې نه د مسلمانانو نه پذیري وروځم د بل جوالو ته خلکو کې دی اړولې وروځم دا به شي د افسوس ژوند دی. الله دا پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه امان الله د کندهار ولایت څخه ټلیفون ته خوښوم. ما د افغانستان د حکومت او د ولسمشر اشرف غني په غوښتنه دغه ده چې د ورور دغه خپل بندیان غم وکړي چې په پاکستان کې ډېر سخت حالتونه تکړي دي. د نه خلک یو مور سیخې هم په والله بله تجولې دي. د نه مسلمان خلک یې نیولي دي. هلته کارونه به چې د جولۍ کې اچولي دي اصلاحات په موضوع د دوه کال جیل نه ور مې دا وغوښتل چې د وګړو او پاکستان ته د دې سامانه چې د دې موافقه په تم کې لاسته راوړل شي له دې څخه نه متراولې. والسلام د احترام.
الو ځان ارګل د انار دریا د ګل سوالې د چرا د ولایت ساسره په تماس کیم. موږ کوچان رمې له روزمر رمې دغه د بابو سپور رود باندې ډیر د مشکلات سره مخامخ دي. د ورور پور چارواکو مو دغه هيله د چزمشت دغه پلچکان کې او موږ خپل مالونه او موټر سایکلان فرات باندې تیر کوم مهرباني. خدای دې وکړي چې راته نه شرکی وسلام.
زاج اختر یم د دریا د ولسوالۍ د مالدارو د کلی یو سړی یم. پر د ډیر ستند سره روخ یو ومشته یو کومک راسته وي بابو سپسیم کیم په چاتنګل کې.
السلام علیکم. زه د مکه اوسیدونکی یم. راپور می نوم دی د دغه پیغام د شپې ته ما چې د افغانستان حکومت هیڅ حکومت نشته د اروپا سي د لارو مګره د غوډه بود د روانو ته ټول اسکار پلس او سولار بشلای شلای شلای مګر یو ته راته له غره سګه یو ته پرانو ورسګه نه پرانو خاطر د پلس د 300 روپیا خلی چې غاده کول په خرځېږي او بل یو د طرف په ګمرک یو د مینا کولی نه پاسینو د اړه پیرسکو د هیڅ باندې د خیر حکومت مو په ترک نه لږه کړو دا د پاره والی سمستارم سل روپیا ز سخلی یو سل بر ز سخلی د 500 روپیا شروال د کشروال وچ چې خمال نه خو یو قوال یو غازی که خو د شروال د فرسغولی نو ټول لا د شور ده د غازی ترافیکوم د پازا بیبی د کلا ترافیکوم د پازا بیبی 3500 د ز اتومات 500 د خلی د خو 500 د خلی د خو 500 د خش هزار ور کړه د پټونو بجیب کې تخت کو د خې چور باندې نه خو د پکری رحمت د وطن وکړو د خې سبدالې دی نو د شپانی صاحب نو د عبد الله صاحب نو د خوښ کړم چې خدای په خدي د راغه د کوچي وایات ورولګي او د خو منځکا وګوره د هغه وګوره د یخي د چې خو مې د خپل وطن به زارای د خپل موټر زارای نه به زارای
محترمه تاسو او د نورو دوستانو د دیونی راغلي پیغامونو مدا ته خبر کړه هيله د چې مسول چرواګو هم اوریدلې وي. البته د خبرونی د وخت سره سم د پیغامونو تر تخبره سوال او هغه تماسونه چې پاته دي په راتلونکو خبرونه کې حتمن در تخبريږي. تاسو د ستونزو د حوالې په هيله او د وهوسا او سوکال افغانستان په هيله تاسو پر لوي بخښون کې خدای سپارم. علامه ملسه